ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ز اسمت سارونه او ستار فروخ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو او ستونزو خبرې کوو. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو کلینیکونه او روغتونونه جوړ شول. په سلګونو نوي ډاکټران، نرسان او قابلې له زده کړو فارغ شول او اوس په بیلابیلو دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي. دولتي سکتور ترڅنګ خصوصي سکتور هم د پام وړ وده کړی ده. مګر لدې ټولو پرمختګونو سره سره د دوا د کیفیت او د پرمختللو طبي وسایلو د کموالي په برخه کې شکایتونه زیات کیږي. د امیر روغتیا وزارت په وروستي ورځو کې نه خصوصي روغتیايي مرکزونه د پوره امکاناتو د نه لرلو او بد کیفیت له کبله بند کړل. د امیر روغتیا وزارت د درملو د واردولو د څلويشتو بهرنیو کمپنیو او 119 کورنیو شرکتونو فعالیت هم منع کړی، ځکه چې بې کیفیته درمل به افغانستان ته واردول. د بې کیفیته درملو مسأله د افغانانو د روغتیا لپاره تر ټولو جدي مسأله ده. په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت اقدام د خلکو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د څو تنو سرګندونې سره ورو
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوې او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه دی قبول. هغه چې بند شي خي
دا ډېر شیخ دم نه خدای دی او پیرس په عملی کې سره او د بې کیفیت دواخانی او مثلا بې تجربې ډاکټران په ورځي کاروبار کې باید هغه مخنیوی ونیسي اوسي که نه دې لپاره چې خلک لدې چې شفایاب شي خدای دې داسې نیسي مریضان شي.
د دې ترڅنګ ځینې راپورونه وایي چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې کلینیکونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. داسې ادعاوې هم شوي چې له ځینو کلینیکونو څخه پوستې جوړې شوې دي. دا او دې ته ورته نور مسایل به د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې له خپلو درنو مېلمنو سره شریک کړو. د خپرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې د اعتیاد یا پر مخدرو موادو د روږدېدو پر زیاتېدو خبرې کوو.
من هم ستار فروخ سلام تقدیم میکنم و طوری که آقای ساروان گفت امروز در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی روی دو موضوع بحث می شود. از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر در مورد عرضه خدمات صحی در افغانستان و مشکلات موجود در این بخش و ساعت 4 الی 5 پس از ظهر در خصوص معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین بحث می شود. آیا شما از عرضه خدمات صحی در افغانستان از سوی وزارت صحت عامه و شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی در این کشور راضی هستید؟ به نظر شما علت ازدیاد معتادین مواد مخدر در افغانستان چیست و چه اقدامات باید برای کاهش تعداد معتادین و تداوی بهتر آنها روی دست گرفته شود؟ می توانید با شماره های برنامه با تماس شده سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را مطرح کنید. 0700-822-755 و 0799-20-3540 شماره های تماس با ما هست. از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم می توانید که با شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. زمانی که در ساعت اول به تماس می شوید مطابق موضوع ساعت اول برنامه سوالات، پیشنهادات و نظریاتتان را با ما مطرح کنید. مهمانان ما در ساعت اول هستند دکتر میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه‌ای در وزارت صحت عامه افغانستان، دکتر عزیز امیر، رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان و دکتر منقادر رحمان روتوال، کارشناس امور صحی.
بله، ټول مېلمنو ته هر کلی وایو او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون راوکی او بیا سرلوس هم کولی شئ که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په 800 شمیرې باندې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. یو شمېر اوریدونکو چې د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼو له لارې نظرونه لیکلي دي، پوښتنې کړي دي، هغه به هم له خپلو درنو مېلمنو سره د خبرونې په ترڅ کې شریکې کړو. لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ته وویل، د خبرونې په دې لومړي ساعت کې یوازې په روغتیایي مسایلو که پوښتنه لري یا نظر لري مطرح کړئ، خو د خپرونې په دوهم ساعت کې د معتادانو د شمیر د زیاتېدو په اړه کولی شئ چې مشتبه ټلیفون وکړئ او یا هم نظرونه راواستوئ. لمړی هم ډاکټر صاحب میا احمد اشرف د عامه روغتیا وزارت د روغتيني خدماتو د تنظیم د ریاست سرپرست کتاسو وویل چې زموږ ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوټلو سره او د غرض د نامنیو لزیاتیدو سره په ځینو سیمو کې روغتيایي خدمات محدود شوي دي او یا له خطر سره مخامخ دي. داسې راپورونه هم شته چې په ځینو سیمو کې کلینیکونه بند شوي دي. دا راپورونه تاسو تاییدوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز رادیوی شما. طبعا موضوع امنیت یک موضوعی است که میتونه در پلیس سایر خدمات صحی را هم با چالش مواجه بسازه، ولی تا فعلا راپورهای رسمی تایید شده از ریاست های صحت عامه ولایت افغانستان مبنی بر اینکه کدام کلینیک مسدود شده باشه و عرضه خدماتش کاملا توقف کرده باشه برای وزارت صحت عامه مواصلت نکرده.
بله دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که فعلا در افغانستان چند درصد نفوس افغانستان از خدمات اساسی صحی برخوردار هستند و یا به آن دسترسی دارند؟
ما طوری که شما در جریان هستین، وزارت صحت عامه یک بسته خدمات صحی اساسی را سال 2003 به ایسو انکشاف داده که هر سال در قسمت توسعه و کیفیت از او تلاش ها صورت میگیره و فعلا در حدود 50% مردم افغانستان در خدمات صحی اساسی با کلینیک هایی که در قرا و قصباتشان وجود داره میتونن خدمات صحی اساسی را دریافت کنند.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عزیز احمد، عزیز امیر د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې رئیس، ستاسو په نظر په وروستیو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو شمیر خصوصي کلینیکونه او روغتونونه بند کړل. له خصوصي روغتونونو او کلینیکونو څخه شکایت ډیر دی چې وایي یوازې او یوازې د تجارت لپاره کار کوي. سیده حق ده چې له دې لارې پیسې هم ټولې کړي، که پیسې ټولې نه کړي نو په څه به یې چلوي؟ لیکن دوی وایي ډیره بې انصافي کوي او د دواو کیفیت هم وایي ښه نه وي، او د دوی په کلینیکونو کې لازم وسایل او طبي وسایل هم موجود نه وي. په دې اړه څه وایست؟
ډیره مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او رسول سلام باید ویم سي. متاسفانه په افغانستان کې همیشه عمومي سازي کیږي، یا ټول ښه یا ټول بد، او داسې اتهام په خصوصي سکتور د صحت باندې هم همیشه لګېدلی ده. یو خو دا داسې په مجموع کې د صحت له برخې نه په هیڅ کونج دنیا کې ټول خلک راضي نه دي، خلک شکایت لري، ځکه دا ډېر یو مغلق برخه ده او دې کې د خلکو توقع ډېره اوچته وي له هغه څه نه چې حقیقت لري. او دوه موضوع داسې داسې خلک شکایت لري چې په افغانستان کې شفخانه، شخصي شفخانه خدمات خراب وړاندې کوي، یو پیسې ډېرې اخلي او دا صرف د جوب د ډکېدلو لپاره دي. دا یو ادعا ده، باید اثبات سي. او زه فکر کوم په دې کې موږ محترم د روغتیا وزارت ډېر رول لري چې خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او پوره او کافي او درست معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه تر اوسه پورې دغه 13-14 کلو کې همیشه د صحت سکتور ټکول شوی ده، او دا اعتماد متاسفانه دی ایمن د مقامات الخوانه، خصوصا د دولتي مقامات الخوانه تخریب شوی ده او خلکو کې بی اعتمادي را منځ ته شوی ده. نو دغه
د عامه روغتیا وزارت لخوا چې دا 19 نه کلینیکونه او روغتونونه بند شول، تاسو د دوی اقدام په ځای بولی او که فکر کوي چې د حمله ک څنګه چې تاسو اوس اشاره کوي چې دا یو ډول فشار راوړل دي په خصوصي برخه باندې؟
متاسفانه چې موږ له دې سره موافق په څو مختلفو دلایلو باندې نه یو. اول خو باید ووایم چې موږ ډېر د دې طرفدار یو چې قانون تطبیق سي، معیارات عملي سي او په ټولو باندې عادلانه تطبیق سي، او موږ د ټولنې په صفت باندې، د انجمن په صفت باندې، د همکار او طرفدار یو. ضعیفه شفخانې به وي، معیارات به بعض شفخانو کې ډېر خراب وي، دې باید مخنیوی وسي د قانون مطابق. ولې دغه اخري ارزیابیګانې چې کومې وسولې او کوم لیستونه د شفخانو اعلان شول، دا یوه شفخانه یا ته یا نه شفخانه نه وي، بلکې 450 شفخانه ټول توهین سولې او دوی خساره ورته رسیدله. نه دانې تړل سوي دي او تقریبا شپږ 28 دانې اتویس شفخانه تنزیل سوی دی سراپا کلینیکونو تا او اتلس شفخانه اختار اخیسته ده سی مجموع که داغا 45 شفخانه طولی میدیا که دیر منفی شکل مانده دا معرفی سوی دی او دا دی اغا حرکت سی دی پاکستان و هندوستان و نور ملکو لپاره طرف تا دی مریضانو ده دا نورم زیاتی دا نورم تشویقی سرمایه نورم له وطن فرار کوي خلک نور هم خپل ډاکټرانو په خپل شفخانو به اعتماد کیږي ځکه غوی په دې لیست کې هیڅ د شفخانه نه ګوري چې هغه دې خراب نه وي هغه دې نیمګړتیا ونه لري هغه دې صحیح شفخانه وي نو ځکه مونږ د انجمن له خوا نه خپل تاسف وړاندې کوو
بله تشکر از شما
بغیر دین سیس خصوصی
تشکر دکتر عزیزمی رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی در افغانستان. پیش از آن که تبصره وزارت صحت عامه را در این قسمت داشته باشیم سوال را از دکتر منقادر رحمان رودوال کارشناس مسائل سیاسی مطرح میکنم که مسائل امور صحی با معذرت که به نظر آقای منقادر رحمان فعالیت مراکز و شفاخانه های خصوصی در افغانستان قناعت بخش است چگونه ارزیابی شما میکنین فعالیت مراکز خصوصی صحی را در افغانستان؟
مننه زما په نظر باندې اصلا دواړه سکتورونه هم دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور لکه څنګه چې په کار ده او څنګه چې د افغانستان اړتیا ده او معیارونه لکه څنګه چې وي هغسې د قناعت وړ نه دي او کم کار چې توقع کېده چې باید په دې تیرو کلونو کې باید شوی وي خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته امن دی او هلته امکانات پراخه دي هغه کار نه دی شوی او دا بیلابیل دلایل لري. په خصوصي سکتور کې په دې کې شک نشته کله یو خوا مثبت اغیز شته حداقل د کمیت له پلوه سي خدمات ورسره پراخه شوي دي منفي اغیز هم شته دی. زه د عزیز صاحب له خبرې سره چې یعنی موږ نشو کولی چې ټول ښه او ټول بد ووایو له دې سره فوق العاده موافق یم. زما نظر دا دی که دوی د دې تر څنګه چې د دې روغتونونو نه د دې د انجمن د رئیس په حیثیت باندې د دوی له حقونو نه دفاع کوي نو حتی تر اوسه باید دا هڅه هم په دې انجمن کې وشي چې دوی څنګه وکړی شي چې د خدماتو کچه ښه کړي تر چې د دولت مخ ورته روانه وړي. معمولا ځینې خدمات چې دي افغانستان ته نوي راغلي دي په دې کې هیڅ شک نشته دی خو نرخونه یې دومره لوړ دي چې په هیڅ صورت سره د تحمل وړ نه دي او بیا هم هغه نرخونه هغه قیمتونه په که څوک له افغانستانه د باندې ځي نو په مراتبو واته ورته ارزانه تمامیږي. د افغانستان نه البته د مریضانو د باندې د تګ لپاره چې دی 15-16 وجوهات چې دی دا ویلی شو. یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې لا متاسفانه زموږ خلک هغه اعتماد چې په خپل صحي سکتور باندې ولري نه یې لري. د دې تر څنګ کله کله د ځینې وسایلو کموالی دی چې نه هغه وسایل په افغانستان کې شته او نه هغې برخې ته موږ متخصصین لرو. بل یو دا یوه سیاحت هم ګرځېدلی دی خلک د دې لپاره چې ضمناً مریض هم بوزي او سیاحت یو چکر هم وهي او بل دا چې یو تلقین هم دی د خلکو دپاره چې ولا هند ته ولاړه پاکستان ته ولاړه او یو کلتوري اغیز هم په دې برخه کې شته دی. دا معمولا په هغه هیوادونو کې چې څه را څه د روغتیایي خدماتو تفاوت وي له یو هیواده بل هیواد ته خلک ځي راځي خو بیا هم هغه امکانات چې زه فکر کوم دا چې خلک د کیفیت دپاره لاړ شي په دې کې بیا سوال نه پیدا کیږي خو ځینې خدمات حتمي و ضروري و چې په دې زه 13-15 کلونو کې باید افغانستان ته راوارد شوی وی چې تا په ډېرې کمې سرمایه سره دا کار کیدونکی و او امکان یې و. اما متاسفانه په دې برخه کې چې دی د عامې روغتیا وزارت لیډرشپ هم د انتقاد لاندې دی او خصوصي سکتور هم کوم خدمات چې راوارد کړي دي هغه دومره ګزاف دي دومره ګران بیه دي چې بیا هم خلک کړ دي چې بهر ته ولاړ شي. نو زه نشم کولای چې په مطلق ډول ټولو خدماتو ته ښه یا ټولو ته چې دی بد ووایم.
شک نشته چې خصوصي سکتور
خدمات پراخ کړي موږ بیا هم د کیفیت کنټرول ته ضرورت شته.
سپاس شما. پیشتر رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان به نحوی از اقدام اخیر وزارت صحت عامه افغانستان در راستای مسدود کردن برخی از شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی در افغانستان انتقاد کرد. حالا می خواهیم تبصره میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه ای وزارت صحت عامه افغانستان را در همین قسمت داشته باشیم. بله دکتر صاحب اشرف.
خب ما بله هستم صاحب. ما می خواهیم عرض بکنم که سکتور خصوصی شرکای وزارت صحت عامه است و وزارت صحت عامه در چوکات قانون خود را متحد به حمایت از عرض خدمات سکتور خصوصی می دانه. ولی چند نکته را باید راجع به اجراءات اخیر ما شما به خاطر داشته باشیم. ما خوشبختانه کسی بودم که در اکثریت از این وزارت ها خود ما حضور داشتم و این وضعیت شفاخانه ها را از نزدیک دیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان برای عرضه خدمات خصوصی دو سند بسیار معتبر داره که یکی مقرره مراکز صحی خصوصی است و دیگه معیارات حد اقل است که باید شفاخانه خصوصی ای مطابقی دو سند خود عیار بسازه و عرضه خدمات خود برای مردم افغانستان ارائه بکنه. متاسفانه در 54 شفاخانه که ما تا حال دیدیم این مقرره در سال 91 نهایی شد و به اساس ماده این مقرره اطور بود که باید الا یک سال تمام شفاخانه خصوصی که قبل از این مقرره جواز گرفته بودند خود را به معیارات از این مقرره عیار بسازند. متاسفانه ما یک شفاخانه را پیدا کرده نتونستیم که بعد از او خود جواز خود را و اجراءات خود را مطابق از این مقرره عیار ساخته باشه و ارزیابی که ما این شفاخانه را کردیم به اساس معیارات حداقل که البته این معیارات هم در هماهنگی و همکاری سکتور محترم خصوصی انکشاف داده شده. متاسفانه اکثریت از شفاخانه در وضعیتی که امو معیارات حد اقل وزارت صحت عامه حکم میکنه نبودند. اولی که ما مخالف از این گپ هستم که وزارت صحت عامه همه را بد گفته. اگر شما به گزارش ما توجه کنین ما در اینجا شفاخانه را به سه کتگوری تقسیم کردیم. شفاخانه‌ای که بسیار در وضعیت خراب قرار دارند، شفاخانه‌ای که یک مقدار امکانات نسبی دارند و شفاخانه‌ای که میتونند به اساس مقرره و معیارات وزارت صحت عامه را پوره کردند و میتونند با پر کردن کاستی هایی که البته برشان در گزارشات ذکر شده به خدماتشان
بله دکتر صاحب ببخشید تعداد
به این معنا که ما
بله ببخشید که حرف شما را قطع کردم. شما بله گفتین به سه بخش شفاخانه های خصوصی یا مراکز صحی خصوصی را دسته‌بندی کردین. تعداد کدام یک از این شفاخانه ها و مراکز صحی بیشتر است؟
شما ببینین ما از 54 شفاخانه 9 شفاخانه در کاتگوری آمد که مسدود شود که اینا امو هیچ معیاری را که ما در مقرره در معیارات ذکر کردیم به شکل شاید و بایدش پورا نکردند، چی از نظر ساختمان، چی از نظر خدمات اتاق عاجل، اتاق ولادت خانه، عملیات خانه، مثلا پرسنل دائمی و بعضی خدمات امبولانس و خدمات دیگه که وزارت صحت عامه ذکر کرده که 9 شفاخانه میرسد تعدادشان که اینا امو معیارات حداقلشان فیصدی بسیار بسیار پایین مطابق از اون معیارات بود که اینا در وضعیتی نبودند که متاسفانه وقتی که هموطنان ما مراجعه میکنند اینا بتونند خدماتی را برای ازی های را عرضه بکنند. 28 شفاخانه دیگه از اینا در وضعیتی بودند که قادر به یامو امکانات و معیارات وزارت صحت عامه را برای عرضه خدمات شفاخانه ای نداشتند ولی یک مقدار تجهیزات و زیربنای داشتند که او را وزارت صحت عامه برشان محفوظ دانست که به شکل کلینیکای سراپا برای مردم افغانستان خدمت بکنند. ولی شما ببینین که یک رقم 18 شفاخانه را وزارت صحت عامه قابل ازی دانست که میتونند خدمات خود برای مردم افغانستان ارائه بکنند که ما از اونا تقدیر کردیم و بعضی خلاهای کوچکی وجود داره که اونا باید اینا این خلاها را به اصطلاح مرفوع بسازه که او را ما برشان نشانی کردیم. و یک چیز دیگر که من خدمت شما عرض بکنم، موضوع رفتن مردم ما با پاکستان و هندوستان یک گپ بسیار به نظر ما منطقی نیست. چرا هیچ شفاخانه خصوصی در افغانستان او طور خدماتی را ارائه نمی کنه که باعث شود که مردم افغانستان با پاکستان و هندوستان مراجعه نکنه، چی از نظر قیمت، چی از نظر نوع خدمت و چی از نظر کیفیت. شما ببینید ما متاسفانه این شفاخانه‌های ما در اون وضعیت نیستند که ایره بتانند که این خدمات در کابل عرضه بکنند که باعث نشه که مردم ما مثلا به هندوستان و پاکستان بره. مردم به خاطر موضوعات قلبی میره، مردم به خاطر تداوی سرطان ها میره، مردم به خاطر تداوی های میره که او اصلا زیادتر در کشور ما عرضه نمیشه و این یک چیزی که گویا وزارت سلام
باید خبر سر بیارد دوا کیفیت یا بلا مسئله هم در چه ورسته به پدی موضوع خبری و کچه افغانستان که دیره جالی دوا هم خرسیجی. اوس بعد اوریدون کتا موقع ورکو چه تلفون راو که او زمجل درانو ملمانو چخه در روختیایی مشکلاتو پا اره پشتنی وکی در تلفونش بریدی 0-9-2-3-5-4-5 و یا هم 0-8-2-5-5-5.
یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
اکنون با رادیو آزادی هستید و برنامه در زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید. حالا به شنونده ما که به برنامه تماس گرفته پاسخ میتیم. بله بفرمایید.
قاری صاحب پشتون.
محترم سروان ستاد، اسلام علیکم ساسانکار.
سلام. علیکم سلام.
سلامت. مهربانی کوی قاری صاحب پشتون.
محترم سروان ستاد، واقعا شما موضوع متکره در خدمه دکتر ساسانکار پشتون در او تن خپل خصنه خو نه چې په مجموع کې په څومره د خوشی شپه خاني له څومره یي چې دوی تللی بیا په فاز نو
کدي برخه کې خبري وکړي
په خوشی شپه خاني فعالیت کوي. او خپل پوښتنه مې دا چې د کیفیت او جعلي د تاریخ تیر د واګان راوړ کیږي دوی څومره په دغه عرصه کې دوی څومره خدمت څومره مبارزه کړي چې دغه مخنیوی وکړي او څومره مې مخنیوی ځینې کړی.
صحیح ده. ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د همدارس لنډ پیغام هم راستولی شی دی. افغان بیسیم د 8-3-3 شمیرې له لارې 8-3-3 شمیره په یاد لري. لطفا لنډ پیغام لیکي او ضمناً انګلیسي توري مه پکې کاروئ. کوم پیغام اوږدم شي اکثرا نه لوستل کیږي. هیله ده چې پیغام مو لنډ وي.
بله البته برخی از شنونده های ما این کار را کرده و تا لحظات دیگر پیام هایشان را به خوانش میگیریم.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله علی.
بله مهربانی لکم زین خبری کوی.
جوړه په خیر ورجن.
لکم زین خبری کوی. زن معرفی کوی.
سلام ده هرات د مسلک معیاری کوي.
مهربانی کوی.
جوړه سر ورجن. ما ته د سړي منونه را پښتنه ده چې دغه خصوصي کلینیکونه چې په هرات کې دي حتی په یوه چین چې دېرش څلوېښت کلینیکونه دي خو دا متاسفانه څوک نشته چې یوټوب د دغه کلینیکونه پوښتنه وکړي. نوی سپروایزر د سیاحت امنیت د سره په لټه دي. هغه چې دوی وایي په کابل کې موږ درې څلور تړونه صحیح ده په پایتخت کې مداکارو کې په وایتون کې مداکار نه کوي. د شپې د طرفه خوا څه هېڅ کښې نه وي. حتی یو کلیوال نه لري چې مریض ورولې وي ګوري چې د شپې د خوا څه شي دی او د ورځې په هرکې نه وي چې سل دانې هم ناست وي ګوري چې ورننوتل اوله پسه واسکت ورته شرطې کښېږي نو یاد شوي چې ستا هغه ماته راکړه خدای خبر چې زما دوا پر تا نه کېږي که نه لېږېږي هغه کار. او زما پوښتنه دغه ده چې دا ولې سپروایزر نه لري په هفتې کښې په میاشت کښې باید خو یوه د کلینیکان باندې کتلی ده خصوصي دولتي خو هلته پرېږدي دولتي ته خو ورشي هغه خو بېرپو کار کوي.
صحیح ده. ډېره مننه سلامت اوسې. البته د عامې روغتیا وزیر ویلي دي چې له کابل وروسته د ولایاتو نوبت دی. بل اوریدونکی هم لرو. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر مخې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو څو پیغامونه لولو چې د 8-3 شمیرې له لارې اوریدونکو راستولي همداراز د فیسبوک له لارې.
بله قدسیه قیومی یک شنونده ما از ولایت پروان در پیامش نوشته است چرا کلینیک ها دوا و خدمات کم دارند.
احمد شال کندهار ولایت څخلي کلیدي وای د شخصي شفخانو د عام روغتیا د ریاست لخوا کنټرول نه لري.
صنعت الله نوري از ولسوالي خوست ولایت بغلان نوشته است که ولسوالي خوست ولایت بغلان از ولسوالي های دور افتاده این ولایت بوده و طی سالهای اخیر هیچ توجه به این ولسوالي نشده. به نوشته این شنونده ما، حتی یک دکتر متخصص در کلینیک های این ولسوالی نیست، بخصوص کلینیک ناحیه چارقشلاق این ولسوالی. و ایشنونده ما اظهار کرده که این کلینیک توسط یک نرس کار این کلینیک به پیش برده میشه و مقام ها هم از این مسئله در جریان نیستند.
اول نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکلی وای د پخوانیو چارواکو د بیغوری په وجه په نورستان کې عام خلک د روغتیایي اسانتیاو څخه ډیر محروم دي. خو په مرکز پارون کې یو لس بستریز روختون نشته. ما فکر کوم چې شته دی وای نشته. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دولتزای ارمان د پکتیا ولایت.
مهرباني کوي دولتزای ارمان.
زما پښتنه خو دې مېلمنو دا دا چې دا اوس یو ګرځي شفاخانه دې کې دا ډاکټران دي، یو خو ډاکټر نشته کې پیګي نه. او بل څه چې دا خلک ورشي له دې سره چندان نشي ښه چلند نه کوي. ما پښتنه ولیدل چې یو مریض په وطن کې پروت و، دا نفر ورغی ډاکټرانو ته ماشین مریض و، هغه خپله کوټه کې ناست، خپل تلویزیون ته چا هم نه و. دوا بې کیفیت دي، بل بې کیفیت دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا جدي کار دی، پښتو ولایت صاحب ډاکټر اویلیبل شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به مهلبانو ته ورشو. مهرباني.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زبل خان د یران د ترهن څخه ټلیفون پولې کوم. آزادۍ رادیو کار کوون کې اوریدونکو ته د واپس اپ سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما نظر دغه دا چې دا شخصي شبخانه یا کونونه شکر ده به په ټولو ولایتو کې څاروي وشي. دغه ډاکتران نه دي، دا کسب دا کسبان چې ملت کسب کی، ملت غواړي ده، د ملت غوا شو خو د دوی پیسو ټول کې نه، د ملت وغان کې دي چې ملت غواړي ده په پښو درځي، یا د ملت روغتیا ته پام وکړي. دا غواړي ده په ولایتو کې دا کار عملي شي چې ډاکټر نه مي خزبان نه وړاندې کولای. ا باید لري چې غواړي ده وای شړي د بخي د کلری کړپ
سو. صحیح سو، ډیره مننه. کور دی ودان بلال خان صاحب لټول اوریدونکو مننه کوو، غوښتنه کوو چې څو شیبه ټلیفون ونه کی چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه ملمانه نظر څرګند کی. لومړی انجنیر زبیح الله، او بخښه انجنیر زبیح الله هم له کندهار څخه لیکلی دی چې وایي زموږ په ولایت کې روغتیا ته زیاته پاملرنه نه کیږي. هم دولت ملامت دی او هم خلک هم د روغتونونو نظافت ته توجه نه کوي. کې روغتون کې هر څه زحمت هم ویستل شي خو خلک چټلوي. د دې انجنیر زبیح الله نظر له شاغل عزیز امیر څخه به دا پوښتنه وکړو. مخکې شاغل ډاکټر اشرف ویل چې په افغانستان په روغتونونو کې، په خصوصي روغتونونو کې د اکثرو ناروغیو درملنه نه کیږي. یو دا مسله ده چې خصوصي روغتونونه ولې دې مسلې ته توجه نه کوي، ولې خپل امکانات نه زیاتوي؟ په دې کې دوی ګټه هم ده. او بل پوښتنه د دوی د په دې ارتباط و چې یو شمېر روغتونونه بند کړی دي او د دغه روغتونونو نمونه هم اعلان کړی دي. له تجارتي نظر خو دغه روغتونونو بده ضربه خوړلې ده. دوی کبیرته فعالیج پام دی، نامه ګمان نه کوم چې خلک دی ورشي، ځکه چې کېدی یو روغتون نوم اعلان شي پر رسنیو کې چې دا شکایت نه لري، نو غته خلک نه ورځي. آیا دغه روغتونونو ته مخکې تر مخکې د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکړی وو؟
ډیر مننه جناب چروان صاحب. څو مسلې دلته ډیر عمده دي. یو خدا داسې زه د ډاکټر صاحب اشرف په دې یو مسله باندې غواړم تبصره وکړم چې وایي هېڅ شفخانه موږ په دې خپلو مشاهداتو کې او په ارزیابي کې پیدا نه کړل چې مطابق د مقرري وي. یعنې یوه شفخانه همداسې نه ده پیدا کړې. یما سوال دا ده چې کله یوه شفخانه هم مقرري مطابق نه وای، ولې یو څو تړل سوي دي او نورې پاتې دي؟ باید دا څلور پنځه شفخانې ټولې تړل سوي وای. او دغه مقرر دوی جوړ کړی دی مقرره مطابق په ټول افغانستان کې هیڅ شفخانه نشته، نو باید ټول شخصي شفخانه د افغانستان وترل شي او ټول مسولیت دولت ته ورکړل شي، ځکه قانون اساسي هم وایي چې دولت مکلف دی تدابیر ټول خلکو ته، نه شخصي شفخانه. که چېرته مطابق د مقرره نه خو باید وترل شي ټول. بیا دوی دوه جمله کې ویل چې اتلس شفخانه موږ تقدیر کړلې، دغه تقدیر دغه زه هم په زمو کې چې انجمن رئیس ما یو شخصي شفخانه هم لرم، سي ایمانوم په دغه شخصي شفخانه نوم په دغه تقدیر لسکیز دا دوی ورته تقدیر وایي. په هغه کې لیکل شوی دا ما خو تر اوسه تقدیرنامه نه ده اخیستی او اختاری هم اخیستی ده. ایمانوم د بدو شفخانو په لیست کې راغلی ده، خو دل سوی دي دا شفخانه نواقص لري، که چیرته اصلاح نسی په درې میاشتو کې به سراپا کلینیک ته تنقیس کی. او نقصان هم خو دل سوی دي چې پرسونل نه لرم، تخنیکی مشکل لرم، تعقیم صحیح نسم کولای، عملیات خانه مې خراب ده، ولادت خانه مې خراب ده.
نو دا مسائل شته تاسو په روغتون کې
د کثافات نه لرم او دا ودا
آیا تاسو دا تاییدوی کنه؟
نسب اوس خو زه تاسو دوی استدلال وایم، یو هم نه ده، یو هم درست نه ده. او دا موږ نمونه ټول د څلور پنځه شفخانو ټول میډیا ته ورکړ سوي دي، ټول اعلان سوي دي، او ټول په یو قمچین وهل سوي دي، ټول په یو شکل بدنامه سوي دي، نه کوم چا تقدیر نامه اخیسته ده، نه څوک تقدیر سوي دي. دا یو مسله. دوم مسله دا ده موږ په کلیات دغه شکل دغه ارزیابي باندې موږ سوال لرو. موږ همیشه طرفدار یو، موږ وایو چې تاسو د انجمن په صفت باندې موږ تاسو سره راجستر یو، تاسو موږ ځان سره بولی وو، موږ ته موږ خودلی وو، او یې وسو خی میډیا ته وسو خی چې دغه شفخانه په کوم معیارات ارزیابي کړي، اغه ټولز دی اسسمنت ټول تاسو سره سو، اغه تاسو ولې وسنه خی، اغه کوم نمرې تاسو شفخانه ته ورکړي دي، اغه تاسو خی موږ شفخانه شکایت کوي، موږ عذاب شکایت کوي چې دوی بعضی شفخانه په لاس دغه کې ارزیابي کړي دي، او هغه معیارات حداقل تقریبا 100 معیار دي. هر معیار باید چک سی دانه دانه، یعنی کم له کم 15 ساعته باید په شفخانه کې تاسو تیر کی، یو غټ ټیم سي دغه ټول اسناد ارزیابي کی، او پر لس دقو کې تاسو د ترقم نمبر دی ورکله، او دغه لس د نمبر چیرته ده، او تاسو دغه ولی پټ ساتي، ولی دغه انجمن سره شریک نکړ. ټول شفخانه مشکل دا لري سي مونږ ته وزارت د وزیر صاحب سره دلیل په وخت کې یو معیارات حداقل یو کتاب چاپ سو، مونږ ته دغه معیارات را ولي ګلستاس دغه معیارات مطابق خپل ځان جوړ کی، عیار کی، که چیرته دې معیارات مطابق ځان جوړ نه
ممکن هغه معیارونه به تاسو نه په ځان عملی کړی،
چې که چیرته او هغه دی وخی کنه هیڅ نو معیار او ټولز دوی سره نو کلس دوی حیات ارزیابي کړی دا هیڅ نو سند سره نو، یو بل داسې مقرره او د قانون مطابق باندې تاسو اول حق نه لري یو شفخانه $1,000,000 $2,000,000 سرمایه گذاری کړی، تاسو ورغلی یو شی جوړ نو بس بلاک کې وی تړ یو ډاکټران د عملیات خانه لمنځه راو بسي او هغه ته قلفونه واچوي. تاسو باید د مقرره مطابق اول هغه ته توصیه وکوي، بیا ورته اختار ورکي، بیا نقدي جریمه کوي، بیا دی وی خپل
شاید در گذشته سوی بله ممکن است سوی رهبری پیشین وزارت صحت عامه هشدار داده شده باشه به شفاخانه ها، نمیشه که هر رهبری جدید که بیاید در وزارت صحت عامه دوباره هشدار بدن؟
هیچ نوا. بله ما موافق هستم، کاملا موافق هستم. اگر همچون سندی وجود داشته باشه برای شفخانه هایی که یک تعداد شفخانه هایی که موج اسنادش پیش خود داریم، اینا هیچ نوع سندی توصیه اختاریه جریمه پیشون وجود نداشته و دفعتا شب گذشته یا دو شب پیش اینا مورولوک شده در حالی که از عملیات خانیش مریض کشیده شده، دکترها با چپن سفید بیرون رانده شدن توسط افراد مسلح مورولوک شده.
بله ډیره زیاته مننه. وروسته باید ډاکټر صاحب میا احمد اشرف نظرم په دې ارتباط واورو. خو منقدر رحمان، ډاکټر صاحب منقدر رحمان رودوال، تاسو دې دواړو خو خبري واورید. یو مسله بل مش یوازې په خصوصي روغتونونو باندې خبري وکړي، د دولتي روغتونونو وضعیت څنګه لري؟ د مش یو شمیر اوریدونکو چې د فیسبوک او د غرست افغان د افغان بسیم د لاري مشته پیغامونه راستولې، دوی ډیر له دولتي شفاخانو او روغتونونو نو څخه شکایت لري. ځینې وایي چې روغتونونه دوا لري لیکن خلکو ته نه ورکوي، واسطه دارو ته ورکوي، بیا واسطه ته نه ورکوي. علاج دي څوک چې واسطه ولري او مقام ملاتړ وي دغه علاج ژر کیږي، او څوک چې واسطه ونه لري لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو له پکتیا څخه هم ټلیفون وکړ، دغه هیڅ څوک پروا نه کوي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
متاسفانه چې دغه خبرې هم تر ډیره حد سمې دي، زه نشم کولای چې خصوصي او دولتی روختونه دواړه په وکشته کې سوار دي. کله مسلې واقعیت ته نظر وکړو د خصوصي روختونو مانیټورینګ او نظارت چې ده پتیره کې هم د امی روختیا او د دوی لیدرشپ د دوی په لاس کې وو او د دولتي روختونو هم ده. متاسفانه ما مخ کې هم یادونه وکړه لکه څنګه چې خصوصي روختونو کار نه کړي همدغه سي دولتي روختونو جدي په دې برخه کې فوق العاده ژوبل دي، خصوصا د هایجن د حفظ الصحه مسله، د انفیکشن پریوینشن، د انتاناتو د وقایي مسله، دا پکې د ډاکټرانو د برخورد مسله په دولتي تیروختونونو کې، مثلا د نظافت مسله، په دې کې هیڅ شک نشته. په تیره دوره کې څنګه چې په دې برخه کې کار وشو، د هسپیټال ریفورم یو ستراتیژي جوړه شوه، د شفاخانو د سکتور د انکشاف د پاره چې په دې برخه کې یو ستراتیژي وشوه، تقریبا د تقنین او د اسنادو په برخه کې چې دی تر ډیره هدا عامه روغتیا وزارت کار کړی دی چې دا فوق العاده د پام وړ دی او دا شوه. مګر دا غو د امپلیمنټیشن د پاره، دا غو د تطبیق د پاره لکه څنګه چې دا کار نه دی شوی. بل خبره د ډاکټر صاحب عزیز لوی خبر سره زه موافق یم، هغه دا چې د عام روغتیا د وزارت د مانیټورینګ ټیمونه لکه څنګه چې په کار د هغه سي مسلکي مانیټورینګ وکي او دقیق وکي، دوی هغه سي نه دي. سیده د مانیټورینګ ټیمونه شته دي په دې برخه کې کار کوي، یو سټراکچر شته د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې خپل تشکیلات لري، مګر لکه څنګه چې په کار د ز په خپل د عام روغتیا کارمن پات شویم د ډېری مودې لپاره د بخوانی کارمند پیاس باندې چې اوس هم له مسایلو نه خبرم، په دې برخه کې اعتراف کوم لکه څنګه چې پروفیشنالیزم هغه مسلکی توپ چې په کار دی په دې برخه کې هغه سوي او ساته چې دا ټیټه ده، دا مشکل شته دی. امدای تر ټولو امدای لته چې د امی روغتیا وزارت په دې دوره موده کې په دې نه دی توانیدلې چې دغه شفخانی لکه څنګه چې په کار ده کنټرول کی. زه دغه اقدام چې امی روغتیا وزارت کړی دی د دې تقدیر کوم، خدا لکه څنګه چې مسلکی دی په هغه شکل باندې باید د کیفیت خشی او دوام باید ورته ورکړی شي. یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې اکثریت شفاخانی چې دي متاسفانه چې د قوي دولتي چارواکو دي، د پارلمان د وکیلانو دي، او دوی په دولت کې فورس لري، الته توانایي لري، وخت پر وخت سره چې د عامه روغتیا وزارت دغه خلکو له خوانه چې دي د فشار لاندې او همداسې چې دي دوی په عامه روغتیا وزارت کې له په خوانه خپل خلک لرل او لري. هر وزیر چې راځي د پارلمان پر راي باندې راځي، او وزیر کې غواړي چې د پارلمان نه رای واخلی نو باید وکیلانو زنی وختنی ومني، او متاسفانه په دې باید اعتراف وکړي چې زمونږ پارلمان لکه څنګه چې په کار ده هغه سي پارلمان نه دی. نو دا د سي ملټي فاکټرل مسله ده، متعدد فاکتوري مسله ده چې یو وخت د دې برخې چې دای نشي پیشنهاد کوله. زه د ډاکټر صاحب زید لزنو خبرو سره موافق یم، داسې د ډاکټر صاحب د امیر اختیانه د دوی لري خبرو سره موافق یم، خو خلاص ده په ټولو جانبانو کې شته او د هغه لپاره باید په ګډه کار وکړي شي، خصوصي سکتور او دولتي سکتور باید سر لاس که ودار رهبری باید دائم روغتی وزارت لکه څنګه چې په کار د پسالمه توګه مخته بوزي.
تشکر. پیشتر یک شنونده ما که از ولایت هرات با تماس شده بود گفت که در قسمت فعالیت مراکز صحی و شفاخانه ها در ولایت هرات توجه نمیشه و نظارت از فعالیت این مراکز صحی صورت نمیگیره. دکتر صاحب میا احمد اشرف، آیا وزارت صحت عام اقدامات را روی دست داره که در کنار پایتخت از ولایات هم از مراکز صحی و شفاخانه ها نظارت به عمل آورد؟
خب ما د پولیسی که به این سوال میپردازم، البته ما هدف وزارت صحت عامه این نیست که گویا شفاخانه های خصوصی را به چالش مواجه کنه، بلکه هدف ما این است که شفاخانه های خصوصی را حمایت کنیم و وادار بسازیم که به متعهداتی که برای وزارت صحت عامه و مردم افغانستان دارند به ما عمل بکنند. این شک نیست که رهبری جدید وزارت صحت عامه این موضوع را بسیار جدی گرفته و همکار ما طور از شفاخانه خصوصی صحبت را کردند که یک مقدار فکر مردم مخشوش نشه. ما ای را واضح بسازم که ما گفتیم که از 54 شفاخانه هیچ کدامش جواز جدید طبق مقرره مراکز صحی خصوصی اخذ نکرده. ما نگفتیم که هیچ شفاخانه معیارات حداقل را مطابق معیارات حداقل کار نمیکنه. 18 شفاخانه مطابق معیارات وزارت صحت عامه کار میکنه که ما او را در تداوم قرار دادیم، میتونن به فعالیت های خود دوام بدن بعضی، و ما در راپور خود دلایل نکات خوبی را که چرا اینا باید به کار خود دوام بدن ذکر کردیم، و کاستی های را هم که البته دارند ایران برشان ذکر کردیم که اینا باید او را اصلاح بسازن. و موضوع دیگه ای که در ده دقیقه اصلا رفتن و دیدن رئیس شفاخانه ممکن نیست، یک تیم بسیار پروفشنال و متخصص مدیریت شفاخانه ای بود، از ده نفر تشکیل شده بود، ادارات مختلف وزارت صحت آماده ای دخیل بود، با رئیس های بای شفاخانه شخصی دیدیم، ویدیویشان وجود داره، فیلم تصویرهایشان وجود داره. حد یقل ما دو ساعت سه ساعت در شفاخانه سپری کردیم. ولی یک موضوع خدمت شما میخوایم یادآوری بکنم که در ابزاری را که ما استفاده کردیم، امو ابزاری است که برای در معیارات حد اقل وزارت صحت عامه از او یاد شده و این ابزار خانه‌پوری شده در وزارت صحت عامه موجود است. و یک موضوع را شما ببینین، وقتی که ما میریم رئیس شفاخانه مثلا دفتر نداره، اگر دفتر داره الماری فایل نداره و ما بسیار یک شاخص ساده را پرسان میکنیم که برادر جواز طبیعر میره 20 دقیقه گم میشه به خاطر یک جواز. وقتی که میگیم تشکیل طبیعر همین قسم، این حال شما فکر کنیم که در شفاخانه که یک الماری وجود نداره، فایل وجود نداره، شما در اوجه یک روز تیر کنین که ای را از کجا پیدا میکنه؟ در حالی که در 20 دقیقه مثلا نمیتونه اینا جواز خدا آشکار بسازن، دیگه روز تیر کردن در بخش مدیریت یک زیای منابع است در شفاخانه که در اوجه اسناد جوازش نیست. باز ما چی توقع کنیم که
چه مجالسه؟ ایوه مسئله سوار دکتر صاحب، یا بله مسئله داره چه تسی آیا مخی تر مخ که دوگو روختونونو تا خبرداره ورکره و زکه چه اول باید یا تذکر ورکره شی بیایی دی ترول امر وشی؟
ما در این قسمت میم و لازم به این میدانم که تمام اسنادی که شفاخانه نظارت شده برای شفاخانه ها راپور تسلیم داده شده و انقریب امو چی هم برشان تسلیم داده میشه، امو تولز یا امو ابزاری که ما به اساس از او شفاخانه را نظارت کردیم، ولی گزارش تحریری از این برای شفاخانه تسلیم داده شده و شفاخانه این گزارش خوشبختانه دریافت کردند. ما خدمت شما عرض بکنم که از یک نظر این شفاخانه ها امیال اگر واقعیت بپرسیم در یک خلای قانونی قرار دارند. چرا ما خدمت شما عرض کردم که ما وقتی که مقرره را در سال 91 انکشاف دادیم، در یک ماده اخیری از او بسیار واضح است که تمام شفاخانه هایی که قبل از این جواز داشتن، اینا باید جواز خود را به اساس این مقرره تجدید بکنن. یعنی شفاخانه که اصلا به قانون اتکا نکرده، جواز نگرفته، ما چطور باز میتونیم که یک قسمت بسیار بزرگی از این مقرره گپایی است که اینا او را پشت پا زدن، ولی یک جایی که فکر میشه که به نفعشان است که شما توصیه بتین اختاری. ما این کار وقتی میکردیم که اینا بر ازی پابند میبودن، جواز خود را به اساس ازی تجدید میکردن. چرا خود ازی ها در ساختن ازی شفاخانه، در ساختن ازی مقرره با وزارت صحت عامه شریک بودن و این دلیل شده نمیتونه که وزارت صحت عامه وقتی کسی جواز نگیره، جواز خود به اساس مقرره تجدید نکنه، 99% محتوی مقرره در نظر گرفته نشه. باز ما تاکید کنیم که چرا 1% محتوی از این وزارت صحت عامه. ثانیاً 13 سال هست که تعدادی از این شفاخانه فعالیت دارند و توقع وزارت صحت عامه و معیارش از این بوده که به اساس معیارات حداقل باید اینا از 85% باید پایین نباشند. یعنی از 85% پایین،
بله،
برای وزارت صحت عامه یک معیار قابل قبول نیست. متاسفانه اکثریت از شفاخانه ها در حدود 20-30% تانستند که معیار را قبول کنند که از اصلا برای وزارت صحت عامه این نوع اجراعات به اساس همین معیارات قابل، بله، قبول نیست.
دکتر صاحب بسیار مختصر
اگر مورد، بله، موضوع ایراد خدمتتون عرض بکنم که موضوع را تا خدمتتان عرض بکنم، طوری که ما وعده کرده جناب جلالت ما وزیر صحب ساعت آمه بعد از اینکه شفاخانه کابل ختم شود، تیمای ما برای ارزیابی و بررسی شفاخانه خصوصی در کابل و ولایت کشور اولا در زونها سفر خواهد کردن و بعدا به سایر ولایت تا اینکه این پروسه تکمیل شود.
بله، تشکر از شما میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه وزارت صحت عامه. برخی شنونده های ما در شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام گذاشتن، نخست به آن گوش میدهیم و سپس به شنونده های ما که به برنامه به تماس شدن پاسخ میدیم.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. سمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. از وزیر صاحب صحت دولت تقاضا می نمایم که وزیر صاحب از وضع صحی مردم گرسنه و مریض های ولایت لوگر بررسی نماید که فساد در صحت عامه لوگر به اوج خود رسیده. بارها صدای خود را از رسانه ها بلند نمودیم اما به گوش شما نرسید. از صحت لوگر بررسی نماید آقای وزیر فریدالدین فیروز.
جناب وزیر صاحب وزارت صحت عامه یک پیام دارم. در ولسوالی برکی ولایت بغلان که تقریبا 40,000 خانه بیشتر نفوس داره، یک کلینیک صحی وجود داره که کلینیک هم بستر نداره. در صورتی که ما مریض عاجل داشته باشیم، خصوصا مادران در حین وضع حملشان از نواحی و اطراف از کوههای بسیار فراز و نشیب دور، خصوصا در موسم های زمستان چون سرک های پخته ندارد، حتی در مرکز ولسوالی بسیار به مشکلات می آیند چون اونجا دکتران نیست، کلینیک بستر نداره. بنابراین بیشترین تلفات را در ولسوالی برکه مرگ میری مادران تشکیل می ده. از جناب وزیر صاحب صحت عامه توقع مند هستیم که هرچه عاجل به مشکل مردم رسیدگی نماید و در اوجا اقلا کلینیکی که 40 بستر یا 20 بستر هم باشه جور بکنه و با مشکل مردم جدا رسیدگی نماید.
می یک مریض داشتیم در داخل شهر کابل، در مرکز کابل، ای اطراف خو برادرای ما شکایت میکنن در تلویزیون رادیوی شما که ما همش میشنویم. بازارات کلینیکای شخصی جور شده. بابای ما مریض بود، یک کلینیک بردیم، لابراتوار کردیم که تقریبا 2000 تا یعنی قافیش چه گرفت، یک نتیجه داد. عزیز اومد در سرسازی معاینه کردیم، یک نتیجه دیگه داد. صداش همش به شما ساکت ما ارتباط دیگه صداش تمام شه بعد فرمیدین. بعد از شفاخانه رسیدیم، تقریبا 10 تا شفاخانه جدا جدا لابراتوار یکیش یک چیز یک چیز داد. با خدا ما بخی پکو شدیم. این که برادرای ما از ولایت ها زنگ میزنه و خو بخی حق با جانب است که با خدا تمام چیز قلابی، تمام چیز اینی یا نتونستن که همی کلینیک های شخصی را زیر کنترل خود بگیرن.
داغه پیغامونو چې سبشي ویول او ازادي رادیو ته تاسو را لښلی ول اوس هم دې ټلیفون لري اوریدونکو لرو مهرباني کوي ازادي رادیو متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدون که مشته نه ټلیفون قطع دی. خیر رودوال صاحب یو مسله داده چې د عام روغتیا وزارت یو شمیر شرکتونه چې درمل به واردول او جعلی درمل یا بی کیفیت درمل به واردول هغه هم منع کړی دی. ستاسو په نظر د کار څومره مرسته کړې ده د بی کیفیت او جعلی درملو له مخنیوي سره؟
نسبی مرسته کولای شي دا کار ځکه حداقل یو اختاریه غونډې یو وهم چې دی د شرکتونو او د درملونو په مالکانو باندې کېنی چې یو مانیټورنګ په دې برخه کې شته. حداقل هغه تاریخ تیری دواګانې چې دوی په لوی لاس خرڅوي له خپلو درملتونونو او له خپلو سیستمونو نه به راټولې کړي. مګر د دوا د کیفیت د کنټرول په برخه کې متاسفانه لکه څنګه چې په کار وي د عامې روغتیا وزارت کپاسټي په هغه حد کې نه ده چې دوی وکړی شي چې واقعا دا تعین کړي چې د دوا کیفیت ښه دی او که ښه نه دی. یوه مسله. دویمه مسله دا درملتونونه لکه څنګه چې په کار دي په هغه حد کې چې درمل باید وساتي هغه سي معیاري نه دي او له داله پخوانه داسې نه دي جوړ شوي، دا شاید ډیر کم درملتونونه وي. دا بله مسله ده. بله تر ټولو مهمه مسله په دې برخه کې دا ده چې آزاد بارډر یا سرحد چې دی دا یو له جدي چیلنجونو څخه دی. سید د عامې روغتیا وزارت د مانیټورنګ ټیمونه به چې دی په ښارونو کې یو څه تر حده یو مرسته وکړی شي، ځینې درملتونونه ځینې شرکتونه به چې دی دا وګوري. مګر افغانستان اکثره نفوس چې دی په لرې پرتو سیمو کې دی، هلته چې دی په لوی لاس باندې هر قسم درمل خرڅیږي او بازار ته راوځي. نو دا یو تر ټولو زه فکر کوم د عامې روغتیا وزارت په چیلنجونو کې یو تر ټولو اساسي چیلنج چې دی هغه د درملو کیفیت کنټرول دی.
لیکن رودوال صاحب اصلي خبره به شاید هغه هم ستونزه وي، لیکن عمده ستونزه به دای وي چې کله یو شرکت په عمده ډول ډیر دوا واردوي هغه جعلی نه وي، او خصوصا چې مرکز ته هم واردوي بیا له مرکز نورو ولایتو ته هم رسول کیږي. سرحدي سیمو ته به شاید راسي او هغه به په دومره زیات مقدار کې نه وي.
متاسفانه چې دغه مسله هم نشو کولای لکه څنګه چې په کار د هغه سي ګارانټي کوله کوم چې ما دا ونه وکړه سیدا مثلا ځنې کمپنۍ چې ډېرې معتبرې نمونه شته په افغانستان کې شاید بعضی کمپنۍ چې په دې برخه کې راجستر وي مګر بیا هم ځنې داسې کمپنۍ شته چې هغه ملټي نېشنل دي او په دې برخه کې فوق العاده موثریت لري دا غوي درمل چې دي په ټول نړۍ کې چې دي د اعتبار وړ دي مګر د شرکت مالک چې دی ارډر ورکي او لاکمی کمپنۍ ایجنسی چې دوی د افغانستان د پر لري هغه انحصاري قرارداد چې لري دا غا ارډر مطابق چې دی دا غا پیکینګ دا غا درمل دا غا څه انګریډینټس چې دي یا محتویات د درملو چې دي هغه سي ورته کمپنۍ برابرۍ تاسو وګورئ مثلا یوازې هندستان چې دی تقریبا شپږ ډیر زره کمپنۍ چې دي یوازې د ISO او د WHO سرټیفیکیټ لري مګر لدري له کومه بری کمپنۍ الته کار کوي چې هغه غا مېرونه چې د هندستان حکومت یې مغواړي نشي پوره کولای مګر د افغانستان له حکومت سره چې دی دا کمپنۍ چې دي دا رقم کمپنۍ هم راجستر دي داسې په پاکستان چې دی ځنې لوکل کمپنۍ دي محلي کمپنۍ دي چې هغه چې دي هغه راجستر دي خلک دا غا درمل راوړیدي په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د شرکت د مالک او د کمپنۍ د اصلي مالکانو ترمن چې دی د معاملې مخنیوي وکړو بل خبره دا ده چې ټول درمل چې دی دا لکه څنګه چې په کار د هغه سي ګمرکي چې کنه کیږي مثلا هغه وخت چې کمپنۍ راجستر کیږي دا مې روغتیا وزارت ورته یو معیار لري دا قلم پر رجستریشن باندې دوی ځنې خاص یو پیمنٹ عام روغتیا وزارت ته باید وکړي هغه چې هغه رجستر کیږي لاغې نه علاوه بیا د درمل چې په متواتر شکل راځي دا نشي ویل کېده چې د دې درملو عرب چې راوړي دي محفوظ وي او زنده بشین سلامت وي طبي خدماتو د بی اعتبارۍ یو تر ټولو مهم عامل د درملو کیفیت هم دی
بله پښتر د یک در پیام یک شنونده ما شنیدیم کې گفت برای یک معاینه لابراتوری به سه شفاخانه خصوصی در کابل مراجعه کرده بود و سه نتیجه مختلف به دست آورده بود در مورد این معاینه. پاسخ شما دکتر عزیز امیر رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی در افغانستان در همین مورد چی هست؟
ما فکر میکنم که کوم سوی تفاهم باید باشه و یایی که این امکان هم داره، یعنی بعضی از لابراتوارها شاید کیفیت خراب داشته بوده باشند. این به این معنی نیست که حالا ما بگوییم که تمام شفاخانه خصوصی هم مشکل داره و کل شفاخانه شخصی خراب است و دیگه ای که دانستن از اینکه آیا کدام معاینه غلط است کدامش درست است این را باید دکتر قضاوت بکنه نه مردم عام. در آخر ما میخوایم یک پیام بدیم و خلاصه موضوعات خود بگوییم که ما به صفت انجمن شفاخانه خصوصی افغانستان امی بررسی های آخره غیر عادلانه تلقی کردیم و بر از سند و ثبوت داریم و هر کس بخواه این اسناد برشان تقدیم میکنیم و در اخیر میگیم که انجمن شفاخانه ما هر شفاخانه که مطابق معیارات حداقل در افغانستان نباشد چه دولتی باشه چه شخصی باشه باید مجازات شوه و بسته شوه.
سلامت باشی. یه دقیقه وقت لرو چه دکتر صاحب می احمد اشرف هم نظر سرگن که یو اوریدون که احسان الله پکتیا څخه لیکلی و یغه رختونونه چې درملتونونه چې د شپې خلاص وي په پکتیا کې وای دوا په دوه چنده به خرڅ وي وای چې موږ د شپې کار کوو د خلکو نوکران خو نه یو نو باید چې دوه چنده خرڅ کو د دې مسلې کنټرول ممکن دی.
خب این موضوع بسیار دقیق متوجه میشه به رئیس سهتامه ولایت پکتیا که یک اداره زیر کارش داره به نام موضوع بررسی از تطبیق قوانین که اونا باید این موضوع را جدی پیگیری بکنه و ما گپ آخر ما هم از طرف وزارت سهتامه در ارتباط شفاخانه خصوصی است که شفاخانه خصوصی شریک وزارت سهتامه است، همگی برای مردم افغانستان کار میکنیم. وزارت سهتامه صرف مسئولیت از این داره که مطمئن شود که